السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی دې جرګې ته د ورشي او د خپلو کارونو په اړه دې معلومات ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي کوم نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسانو ګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته وروپیژني. ولسی جرګې د ولسمشر لخوا دې جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د لغمان چارواکي د ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویانا اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې. دولتزی په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قمندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. دولتزی دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یو توغل شوي مرمۍ یوه توغل شوې مرمۍ په یوه کور ولګېده چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د غبریدونو او د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د ایمان صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بلخوا ذبیحالله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالۍ پیلېږي. د سیالیو تنظیموونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دایی په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرازق د سباون راډیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمۍ او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبیږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون لمخه ولسمشر باید الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو هټ ټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو نه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن په خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتو رایې ګټلي خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلي دي. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو ترمنځ په 10 میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لکو او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بېرته ځمکې ته راروانه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د فضایي چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ-15 په نوم د دغې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته درېیم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګ-15 بیړۍ د نومبر په 4 توغول شوي او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه یې پر سطحې کښېناسته. د سپوږمۍ پر سطح کښېناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې سبا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګې د افغانستان له مرکزي پلاوی غوښتي چې کابل ته پر رسیدو د دې جرګې ته ورشي او خپل معلومات ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنخیص شویو او یا هم منفق شویو کارکونکو نن مظاهره کړې ده. له دې ډلې امین الله وایي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د معینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایوري
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزنه رسیږي او پیل بشي. اخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی بسبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام شروع لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته پر رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګوي د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دوشنبې په ورځ د موضوع په اړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکي پلاوی په اړه چې باید د مذاکره پایلې د جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا صدا په اړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی له نوي ورځو خبرو اترو وروسته تش لاس کابل ته رسنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي، ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې دغه ډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ له امله اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسؤل شاه محمود مل د جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
پریمیا سیب صرف پتی بانی وقت تیرول چه طرز العمل د مذاکرات لپاره تدوین سی زه فکر کوم دا یو حقیقي خبر نه ده او کدی چې د عامه افکارو انحراف وي. واقعا سیاسي تیریږي هغه باید خلکو سره شریک کی او هغه حقیقي او منطقي دلایل د تاخیر د مذاکراتو وي. اصلي عوامل ویل چې ستونزې دي د مذاکرات تاخیر لپاره څه مشکلات موجود دي، مذاکرات څومره پرمخ ځي، څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي، څومره لرې دي، نور عوامل د مذاکراتو د مثبت انکشاف لپاره څه شی دي، دا باید خلکو سره شریک.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ وربان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو خوندیتوب، د سولې د هوکړو پلي کېدل، د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې له خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمېر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هوا ته سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړني یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنېدو په اړه ویلي وو، خو دقیق وخت یې نه وښودلی. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22 نېټه پیل شوی وي کابل ته راستنیږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوی او په اجنډا هم خبرې شوی وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروایی نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویې ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې 90 هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلې او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه، د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادي باندې ولاړی آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق و نه لري چې نتیجه تعین کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان وویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي، نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د رواني لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول و او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو ترڅنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسي جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړې د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي د افغانستان اسلامي نظام وي.
د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبرۍ شاوخوا 209 کارکونکي ل خپل دندو لری کړی دي. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته د یوې سولیز اعتراضیه غونډې په ترڅ کې وویل کې غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا د دغو خلکو ادعاوې ردوي او وایي د ځینو کارکونکو بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکو چې نن دوشنبه د دغه وزارت مخه ته وسولیز اعتراضي غونډه جوړه کړې وه، د یاد وزارت له لوري د 1209 کارکونکو د برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وایي د وزارت رهبری له کوم مشخص دلیل پرته په ډیر شمیر سره کارکونکو له خپلو دندو لرې کړي او په کورونو کې نیولې دي. امین الله چې له تیرو 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی. دوی ګواه کوي کاغه ګوانوري دل شي پراخو لارینونو ته مخه کړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د ادارې ناسمې بولی. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف ترسره کیږي.
وواړو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاه ده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر ده، د لپاره ضروري چې مونږ تشکیلاتي برخه کې، ساختاري برخه کې تغییرات راوړو.
د خبر یو شمیر کارکونکو چې شمیر 1512 کسانو ته رسیدي د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. خغلې متفیدا هم وایي هغه کارکونکو چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړي زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه. خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای شوی و، بیرته ترې جلا شو او طرحه یې ولسي جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یوځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آرین آزادی راډیو ته وویل د پوهنې د سرپرستی وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخواني تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالی اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت، عمومي تعلیمات، د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسي جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسي جرګې لخوا د رنګینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسي جرګې یو شمیر غړو د یو لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر درېیم ټولګي پورې په جوماتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی و. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو و میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لارې د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ رالیږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډې پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغ یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه کې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغ مېرمن د ګاردیس پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګاردیس ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززي میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وځي بېرته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په ناری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو څمکنیو ډنډی پټن او د میرزکی ولسوالۍ د یو شمیر کلي اوسیدونکو نه یوازې ده چې ګردېسته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردېسته راځي لارې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په زلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور له ژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې، په لنډو ورځو کې یې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه د وري پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولسته سرخوګی دی په دې لاره باندې د پخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده ترڅو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دې لارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دې لارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل، خو له دې سره سره د وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کرونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال و چې سمدستي پاک شو. په مارچ میاشت کې د کرونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه، ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي، خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه، په خاص ډول رسمي سفرونه، به د کرونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي. ځکه کرونا موږ ته رازده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګوه او په الوتکو کې د سفر له کبله چاپیریال مولای کړو. نړیوالو اوس د زده کړې چې کاري مرکې، رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزې د ویډیو کانفرنس په وسیله ترسره کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بورل وایي دا تمه لري چې د کرونا د وبا له پای ته رسېدو وروسته به د ډیپلوماتانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچه تر ډېره راکمه شي. د کرونا له خپرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته له دې چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګیدل، دفترونه په ویرونکي ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکوونکو ته وویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکوونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولی شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. له لرې کار کولو همداراز کارکوونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د 4,500 کارکوونکو ترمنځ ترسره کړي خیی چې اکثر کارکونکي نه غواړي بیا ټوله ورځ په دفتر کې کار وکړي. د نظر پوښتنې په سلو کې دوه اویا ګډونوالو هم له کور او هم له دفتر څخه کار خوښ کړی. په سلو کې دیارلسو ټوله ورځ له کوره او په سلو کې دولسو ټوله ورځ په دفتر کې کار غوره بللی دی. له دې نظر پوښتنې ښکاري چې ښایي په راتلونکي کې لږ تر لږه په پرمختللې نړۍ کې هم له کور او هم له دفتر څخه د کار بڼه دود شي. په عین حال کې اکثر هغه کسان چې په خپلو کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د وبا په سختو ورځو کې همدې حیوانات